سلامونه وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. زه صفی الله ستانکزی مت ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاس ویم. پیل په خبرونو کوو. د خبریالانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو د ځپلو اقدامات بند کړي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې سی پی جی چې مرکزی په نیویورک کې دی د ننګرهار د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خبرونو بندېدو په اشاره ویلي طالب چارواکي دي د رسنیو د بیرحمانه ځپل پای ته ورسوي او اجازه دي ورکړي چې د دې رسنۍ خبرونې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ د طالبانو شاوخوا شل تنه پولیس په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په داسې حال کې چې هلته د ښځینه او نارینه خبریالانو د روزنې ورکشاپ روان و برید وکړ. د سیشمې پر د طالبانو وسلوال بیا د دې رسنۍ ودانۍ ته لاړل او د همیشه بهار راډیو ټلویزیون دروازه یې مهرلا کړه. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا خپور شوی ویلي طالبان باید سمدستي نوموړې رسنۍ ته د خبرونو او د هغې د کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو د دوام اجازه ورکړي. همیشه بهار له څو محدودو رسنیو ده چې لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې هیواد خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بیساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي چې له تودوخې څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد له 150 درجو لوړه شي. دبلیو ایچ او پر خپل ټویټر په یو بیان کې چې پرون خپور شو سپارښتنه کړي چې خلک دې په لمر کې نه ګرځي، اوبه ډېرې وڅښي، په غذایو کې له کار کولو ډډه وکړي چې تودوخه پکې لوړه ده او ماشومان دې په پارکینګونو کې په موټرو کې یوازې نه پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي د روان میلادي کال له پیله د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې څه باندې 4 میلیونه ماشومانو او ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي. د ملګرو ملتونو دې اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي اوسمهال له 3 میلیون زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي و د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته 2,03,000 ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف هم درز ویلي یوازې په مې میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 6,000 ماشومانو درملنه کړې ده. پولند خبرداري ورکړي چې په بیلاروس کې د روسیې د واګنر ملیشو د ځای پر ځای کولو هدف په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه روانه ده د ناتو د ختیځې څنډې بې ثبات کول دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موریویتسکي پرون د اګست 3 د لیتوانیا له ولسمشر گیتاناس ناوسیدا سره تر کتنی ورسته ویل د ناتو غړي باید خپل پام زیات کړي ځکه د پوینا د پاراونو احتمال ډیر دی. دا سرګندونې 2 ورځې وروسته له هغه کې چې د بیلاروس دو پوځي هلیکوپټرې په سرحد کې د روزنیزو تطبیقاتو پر مهال د لنډ وخت لپاره د پولند فضایي قلمرو ته ننوتلې. د بیلاروس دفاع وزارت دا رات کړ چې ګنې الوتکې د پولند قلمرو ته ننوتی او پر وارسای تور ولګاو چې جالي تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې د هیواد ځواکونه که څه هم د روسیې پر ضد له بیرحمانه جګړې سره مخامخ دي خو دای زیاتوي چې اوکراین به بالاخره بریالی کیږي. زیلنسکی زیاته کړه روسي ځواکونه چې هر څه کوي خو پر روانه جګړه کې اوکراینی ځواکونه مخکې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز بیګا راپور ورکړ چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې 1.5 نښتې ثبت کړي. د پوځ په بیان کې راغلي د اوکراین پوځ د ختیځ بخمود ښار په شاوخوا کې د ایوانوفسکي ښار په جنوب او جنوب ختیځ کې د روسیې حملې په شا تمبولي. بیان زیاتوي د اوکراین پوځ اندراز په دې سیمه کې پر 3 سیمو هوایی حملې او پر 15 سیمو توغندوی بریدونه ثبت کړي. د بیان له مخې روسي ځواکونه پر اودیفکا ښار او د دونیتسک سیمې په پیرو او مایسک سیمه هم هوایی حملې او بې نتیجې ځمکني حملې کړي دي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو په کوریا کې د کیم اون یونګ کپ له نړیوالو آزادو سیالیو څخه د برونزو 4 او د نقره 2 مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه نړیوالو آزادو سیالیو کې د شاوخوا 150 هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره محسن رضایی په 2 وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د نقره مډال وګاټه. په 1 وزن کې هم محمد اشرف شکران د جنوبی کوریا د یو لوبغاړي په ماتولو سره پایلوبي ته ووت خو په پایلوبه کې سیالي وبایلله. په دې ترتیب د نقره مډال وګاټه. نورو 4 لوبغاړو بیا د برونزو مډالونه ګټلي او د تورنمنت دریمه کټګوري خپله کړې ده. خبرونه مو اوریدل کولای شي دا دو خبرونه د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشه. رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبري کړې دي. له یو سیاسي شنونکو سره مو د بلاول بوټو زرداری او حسین عبداللهیان د سرګندونو او لیدلو کاتونو په ارتباط مرکه کړې.
دغه دواړه هیوادونه په څلوېښتو کلونو کې پلو ایډیالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان جغرافیه کارولې ده. ډلګۍ هلته ساتلې دي، د هغوی مشران یې ساتلې دي، حمایه کړې دي، د حاکم نظام مشران یې قدرت ته رسولي دي.
داعش یا اسلامي دولت ډلې په خپل مشرتابه کې د نویو تحولاتو خبر ورکړی.
اسلامی دولت ډلې یا داعش په سوریا کې د خپل لږ پیژندل شوي مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې دې ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی.
د تکواندو د ملي لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. په کندهار کې د سرو زرو کاروباریان وایي چې عام خلک اوس د سرو زرو د خرید پر ځای پلور ډیر کوي.
دا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دی او خلک د خرید پر ځای فروش دی، یعنی دغه مش خرڅلان نه لرو چې خلک را باندې خرڅ، یعنی خرید نه لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو. اول مطلب ته، د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پروند افغانستان او سیمې پر روانو حالاتو خبري وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي دواړو لوریو موافقه کړې چې په افغانستان کې خپلې فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د طالبانو پر حکومت تور لګولې چې پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې ځای ورکړی دی. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر ناندرۍ روانې دي، د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکېل پاتې شي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په یوه ګډه خبري غونډه کې د وینا پر مهال وویل دواړو هیوادونو موافقه کړې چې په ګاونډي افغانستان کې د سولې او ثبات د پرمختګ لپاره به خپل فعالې ښکېلتیا ته دوام ورکوي. جیونوس چینل په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر له قوله خبر ورکوي چې وایي د افغانستان هر راز وضعیت به پر ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران هم اغیز ولري. خغلی عبداللهیان ویلی چې په همدې دلیل په هر حالت کې دا د دواړو هیوادونو دینی او انساني دنده ده چې د افغانستان د خلکو ملاتړ وکړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پاکستانی چارواکو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په خپل هیواد کې په وروستیو نامنیو ګرم بللی او په افغانستان کې دننه د پوځي عملیاتو ګواښ هم کړی دی. د پاکستان د اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلي زرداری د باجوړ له خونړۍ حملې دوه ورځې وروسته د سه شنبې په ورځ په یو غونډه کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل پاکستان به د نړیوالو قوانینو په اساس د خپل ځان د دفاع لپاره اقدام وکړي. زرداری زیاته کړه چې که افغان طالبان د پاکستان د مخالفو وسلوالو پر وړاندې اقدام ونه کړي نو په افغانستان کې دننه پوځي عملیات به د پاکستان لپاره یو له انتخابونو څخه وي، خو نه لومړنی انتخاب. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د چهارشنبه په ورځ د پوز لمشر سره یو ځای پیښور ته تللی و په یو بیان کې تور ولګاوه چې په بلوچستان ایالت کې نږدې درې اونۍ مخکې د پوز پر یو پوسته برید افغانانو کړی وو او وی ویل چې په دې پیښه کې وژل شوی بریدګر د کندهار ولایت اوسیدونکي وو. له دې مخکې نورو پاکستانی چارواکو هم ورته تورونه لګولی دي، خو د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو ادعاوې پرون یو ځل بیا رد کړې. د حکومت ویان پر خپل ټویټر ولیکل چې د پاکستان بیلابیل چارواکي د دې هیواد د امنیتي وضعیت په اړه پر افغانستان تورونه لګوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې د طالبانو حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. ښاغلی مجاهد ویلي چې پاکستانی چارواکي د ذهنیتونه نه مغشوشوي او خپلې ټولې اندېښنې دې مخامخ له دوی سره شریکې کړي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې تروریستي حمله زور واخیست. د دې حمله په لړۍ کې ورستۍ 13 یک شنبه په باجوړ کې وشوه چې پړای داعش ډلې ومنله. د ورستۍ راپورونو له مخې د 14 دریش په تکاسان ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل پاتې شي. بلاول بوټو زرداری او حسین امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې په یو ګډه خبري غونډه کې دغه څرګندونې کړې. د 10 کال کې چې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د پټنځایونو پر سر ناندرۍ روانې دي. احمد تکل د دې کتنې په اړه د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر پوښتلی. ښاغلی همدرد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په افغانستان کې د ایران او پاکستان ګټې کومې دي؟
ایران او پاکستان د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان لپاره هم متضادې او هم مشترکې پالیسۍ او ستراتیژۍ لري. متضاد دا دي چې دغه دواړه هیوادونه د ډیالوژیک پلوه له مذهبي پلوه یو له بل سره تضاد لري او بیا د دې تر شا چې کوم نور قدرتونه دي یا نور هیوادونه دي دوی په لمسون باندې دوی په سلويختو کلونو کې د خپلو ایدیالوژیو د هژمونی رشد لپاره دوی د افغانستان جغرافیا چې دغه کارولې د ډلګیل تساتلې دي دوی مشرانی ساتلې دي حمایه کړې دي د حاکم نظام مشرانی قدرت تر رسولې دي تر ډیره حد پورې مرسته ورسره کړې ده. حتی هغه ډلګې تر ما باندې چې کله به جنگونه کېدل واضح خبره و چې د ایران او د پاکستان ډلې پیغې کې معلومې وي. یو مشترک تهدید چې دوی اوس د افغانستان نه فکر کوي چې د دوی و طرف ته د یغه اقتصادي دی هم نظامی دی او هم سیاسي دی. په نظامی لحاظ باندې ځینې نظامی ډلګې دي چې دوی دواړه هیوادونه کو یعنی فکر کوي چې دغه د افغانستان سیمه د دوی په خلاف باندې کاروي په ځانګړې توګه ټي ټي پی دی یا داعش دی او یا ځینې نور بلوز بلتون پاله ډلګې او یا تنظیمونه دي. د دوی تر ډیره حد پورې کوشش دا ده چې افغانستان دغه یو ضعیف هیواد وي تر څو پورې د دوی تولیدات هلته ښه مارکیټ ولري. دوی په اسانه باندې منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لارې چې د بدون د ټیکس نه یا په کم ټیکس باندې هلته لاسرسی ولري. د افغانستان کوم یو بو دوی ته روان دي هغه مهار نشي.
د طالبانو حکومت د پاکستان د اداوي پر لپسې رد کړی دی چې وایي طالبانو د پاکستان خلف ډلو ته پټنځایونه ورکړي. دا احتمال څومره دی چې پاکستان په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد پوځي عملیات وکړي چې د پاکستان دښمنې ډلې بولي؟
په دې کې شک نشته دی چې د ټي ټي پی مشران په افغانستان کې وو او د پتیرو شلو کلونو کې د اوسنۍ حاکمې ډلې ترڅنګ مبارزه کوله. ډېر مهم مشران دوی په افغانستان کې چې دی هغه ووژل شول. لیکن دا چې تر کومه حد پورې ټي ټي پی په دغه مسایلو کې لاس لري په دغه اوسنۍ بریدونو کې د باجوړ برید مسؤلیت اوس داعش په غاړه باندې اخیستی دی. په دې اساس باندې ویلی شو چې د اوسنۍ حاکم مشرانو تر ډېره حد پورې که فشار هم وي خو زور یې په هغه جنګیالیو باندې نه رسیږي ځکه دغه جنګیالي یو د بل سره ملګري پاتې شوي دي. په تیرو شلو کلونو کې په یو سنگر کې اوګه په اوګه مبارزه کوله. نو اوس که د دوی په خلاف باندې کوم اقدام کیږي نو د دوی په صفوفو کې اختلافات پیدا کیږي. نو د دې اختلافاتو د مخنیوي لپاره تر ډیره حد پورې کوشش شوی دی چې په دوی باندې فشارونه کم شي.
مننه همدرد صاحب. او وروسته پوښتنه ده چې که پاکستان اقدام وکړي په افغانستان کې دننه د طالبانو وسلوال ځواکونه د خپل ځان او د افغانستان د دفاع څومره امکانات لري؟
زه فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره حماقت وکړي چې په افغانستان دې برید وکړي. دا ولو که هر ډله وي ځکه په تیرو سلويختو کلونو کې هغه بستر سازي چې شوې ده هغه ملاتړ چې د پاکستان استخبارات په افغانستان کې لري نو دغه په اساس باندې دوی کولای شي چې د ډلګیو یا د خاص او اشخاصو په واسطه باندې خپل اهداف چې دیغه پنده خکړي. مستقیما زه فکر نه کوم چې دوی دې کومې قدم وکول شي ځکه د سخت خبرګون سره به هم په داخله او هم د افغانستان د طرف مخ شي ځکه لاوس هم په پاکستان کې ډیر خلک په دې عقیده دي. یا سیاسيون د عمران خان خبرې تاسو تیر ورځ واوریدلې چې هغه د بلاول بوټو و دغه خبرو ته سخت عکس العمل خوده لیدي. او کچیرته دا اقدام کوي زه فکر کوم چې د اوسنۍ حاکمې ډلې له خوا نه به حمله کوي. په تیرو دوه کلونو کې چې موږ ولیدل په بازو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې به په دوی باندې ځینې عملیات وشي، لیکن مسله دا ده چې زه په دې مطمئنه یم چې پاکستان به هیڅکله هم دا کار ونه کړي چې په افغانستان باندې نظامی یرغل وکړي، بلکې د خپلو ملاتړو په واسطه به لکه په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې چې کړي دي هغه د ترور مسئلې ته به ادامه ورکړي او تر ډېره حده پورې به کوښښ وکړي چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې چې دي هغه په نښه کړي.
د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد چې د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د وروستۍ لیدنې او د څرګندونو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت پولیس وایي د روان کال په لومړیو اوو میاشتو کې په بېلابېلو بریدونو کې تر 130 زیات سرتیري او افسران وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو د ادارې په وینا له 2001 کال راهیسې په هغه صوبه کې تر 1400 زیات پولیس وژل شوي.
د پولیسو سرکاري شمیرو تر مخه کال 2001 راسي د جولای 2013 پورې سباندې 1400 پولیس چې پکې د دوی افسران هم شامل دي د وسلوالو لخوا وژل شوي.
شمیرې ښایي د روان کال لومبه وو میاشتو کې 130 سیوا کسان وژل شوي. دغه ترهګرۍ پیښو کې په پولیسو ځانمرګي بریدونه د دوی هدفي وژنې او په دوی شهودنې هم شامل دي. د پولیسو روز مانځلو په مناسبت په 400 کې د زیارت په ورځ یو غونډه شوه چې پکې وژل شو پولیس پلوانو او پولیس چارواکو مشا لیډو سره خبرې وکړې. په 1 مارچ 2014 د 400 شپقدر تحصیل قچرو په ګیټ ځانمرګي بریدګر مخنیول په وخت د وژل شوي پولیس اهلکار میا نسیم الله 14 کلن زوی میا سلام مشا لیډو ته ویل
چې کله دا بلاست کېدون زما د ابو دغه غفشپ قدر قچرو کې ډیوټي او په گیټ باندې نو هغه ټایم کې دوه دهشتګرد راغلی نو په گیټ باندې چې کم او دوا گارډز ولاړ وغه خړومبي وشتل خو تور ساده رچول وغه د نروانو د هغه ټارګټ نو بس ابو می ورته ډیرو وی او درې ګودره کنه بیا په شاته نه فایرینګ وکړو بیا هم اون درې دن بیا ورلون د لاسنې اونې ولو نو چې اسینګ گیټ نو خو نه هغه ټایم کې دا بم هغه بټنو والا نو بم بلاست شو. شکر الحمدلله ابو مخبل ځان ورکو او بس نور قومه بچو.
یو بل پولیس افسر سبحان الله خان وای چې سو سواره وسلوالو سره د لږو مقابله هم شوي خوای کله به هم د ترهګریز د جنگ نه پشان شي.
دا زمونږ خوره ده، دا زمونږ مور ده، په دې زمونږ سر قربان. 2000 لک بغه خاندانونه په دې کې دغه شو لکه د اسپین والا ای ای جی سر پورې دا شهیدان شو. الحمدلله مونږ رسل کې دوه والا نه سو سو پیری شوی دا بالکل باقاعده پیر را باندې شوی دی او سو سو ډز شوی دی. الحمدلله ټول کپلي سوره سوره دي رب العالمین موږ عزت را کړی دی. الحمدلله زون دا یو کور نم دا سی आवाज رانه چې دا پلانکیز وي دغه شو نور به د پولیس ډیوټي نه کوي یا به نور دی رسل شي یا به د زوی پکې برتی نشي. زوم پکې زم مازوی هم پکې وي زم مارور هم پکې وي زم اتر عزیز تر ټول پکې وي ارزه کې مقابله وي. الحمدلله مونږ الله په نامو ولاړو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسلامي دولت ډلې یا داعش خپل نوی مشر اعلان کړي. دې ډلې ویلي مخکینی مشر ابوالحسین حسینی القریشی په سوریه کې وژل شوی. قریشی د داعش څلورم مشر و چې وژل کیږي. له 2019 کال راهیسې د داعش درې مخکینی مشران هم په سوریه کې وژل شوي. په دې اړه د اسوسییټیډ پریس خبری آژانس د رپورټ په حواله جزئیات ووري.
اسلامی دولت ډلې یا داعش په سوریه کې د خپل لږ پیژندل شوی مشر ابوالحسین حسینی القریشی د وژل کېدو خبر ورکړی او ویلي دی چې د ډلې خپل نوی مشر غوره کړی دی. القریشی له نومبر میاشتې راهیسې د داعش مشري کوله. نوموړې ډلې نه دی ویلي چې القریشی څه وخت وژل شوی، خو ویلي دی چې هغه د القاعده شبکې له یوې اړوندې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د 2014 کال په جون میاشت کې د ابوبکر البغدادي لخوا د داعش تر جوړیدو او د عراق او سوریه په پراخو سیمو کې د دې ډلې د خلافت تر اعلان وروسته القریشی د داعش څلورم مشر دی چې وژل کیږي. البغدادي د 2019 کال په اکتوبر کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکایي ځواکونو په برید کې ووژل شو. د هغه ځای ناستی ابو ابراهیم الهاشمی القریشی هم د 2022 کال په فبروري کې د سوریه په شمال لویدیځ کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو او د داعش دریم مشر هم په همدې کال د سوریه په جنوب کې ووژل شو. د داعش ویان ابو حذیفه الانصاری بیگانه وخت وویل چې ابو حفص الهاشمی القریشی د دې ډلې د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی. انصاری په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د داعش مخکینی مشر د سوریې په شمال لویدیځ کې لال قاعده سره د تړلې حیات التحریر الشام ډلې لخوا هغه مهال ووژل شو چې په ادلب ولایت کې د دینی ولو هڅه کوله. ویان زیاتوی چې د وسلوالو د داعش د بل ویان ابو عمر المهاجر په ګډون د دې ډلې څو نور غړي چې له القریشی سره یو ځای وو هم نیولي چې اوس هم د القاعده په بند کې دي. په تیر اپریل میاشت کې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د ترکیې د استخباراتو اجنټانو القریشی د سوریې په شمال کې وژلی دی، خو هغه مهال داعش ډلې په یو بیان کې دا خبره رد کړه. اسلامي دولت ډله شاوخوا لس کاله مخکې له القاعده څخه جلا شوه او د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه یې ځان ته غړي جذب کړل. په 2018 کال کې په عراق کې او دوه کاله وروسته په سوریه کې د داعش تر ماتې وروسته دا ډله لا هم په دواړو هیوادونو کې خونړۍ حمله کوي. د خراسان ولایت په نوم د داعش بل څنګه په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي چې تر اوسه په باجوړ کې د یکشنبه ورځې د خونړۍ بریټ په ګډون د لسګونه حمله پر منلې ده.
له خبرونو ور اخوا
د برختم بیا هم خره غلاست ویم. اول به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري. واشنگتن اگزامینر په خپل تازه غاڼه کې د قطر پلازمینه دوحا کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوی د ورستۍ ناستې په اړه لیکنه خبره کړې او لیکلي امریکایي چارواکو په دې ناسته کې ډیرو ژورو مسایلو ته پام نه دی کړی. د مقالې لیکواله بیت بیلی د فاکس نیوز لپاره مقالې لیکي او له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته د تراژیدۍ تر نامه لاندې د پروژې مشري کوي. په دې باور ده چې امریکایي چارواکو د دې غونډه ډیره مثبت ارزولې، په داسې حال کې چې حیاتي مسایل په جدي توګه نه دي لیدل شوي. د بیلی په مقاله کې راغلي امریکایي پلاوی ویلي دا خبرې هر اړخیزې او واضح وي، خو د افغان ښځو او نجونو برخلیک ته چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي پوره پام نه دی شوی. همداشان د واشنگتن اگزامینر په وینا امریکایي چارواکو د دغه هیواد د هغو ادباو په خلاصون باندې چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي ټینګار وکړ، خو په افغانستان کې د امریکا د متحدینو د برخلیک چې د طالبانو لخوا سخت ځپل شوي هیر شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان د اقتصادي ثبات مسله هم راپورته شوه، خو دا نه دی ویل شوی چې د طالبانو حکومت تر کومه حده پر پانګونې او انفرادي سوداګرۍ محدودیتونه لګولي. له هغې ډلې د سینګارتونونو تړل چې له عمله یې 6000 ښځې له کار او عایده پاتې شوي دي. آستانا ټایمز ورځپاڼې چې د قزاقستان یوه دولتي ورځپاڼه ده، په آستانا کې د دغه هیواد له چارواکو سره د طالبانو د حکومتي پلاوي د غونډې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغه پلاوی چې یو شمېر افغان سوداګر هم پکې شامل دي، د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نورالدین عزیزی مشري کوي. دغه درې ورځنۍ غونډه د اګست په 2 نیټه د قزاقستان د صدر اعظم له مرستیال او د سوداګرۍ له وزیر سیریک ژومانګاریان سره د طالبانو د پلاوي له کتنې وروسته پیل شوه. د آستانا ټایمز په وینا دواړو خواوو پر څو مسایلو تمرکز وکړ. د سوداګرۍ پراخول، د قزاقستان څخه افغانستان د سوداګری توکو د لیګد لپاره د ارزانه لارو مندل او برعکس، ځکه چې اوسنۍ ترانسپورتي لارې چې له ازبکستان او تاجکستان څخه تیریږي خورا ګران دي. د ورځپاڼې په وینا د قزاقستان چارواکو په یوې مسلې ټینګار کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه باید له 1 میلیارد څخه 3 میلیارد ډالرو ته لوړه شي، او په اپریل میاشت کې کابل ته د قزاقستان د پلاوي د سفر پر مهال هم پر دې موضوع ټینګار شوی و. قزاقستان د غراز وړاندیز کړی چې د افغانستان د سوداګرۍ خونې یوه برخه قزاقستان کې پرانیستل شي څو د دوه اړخیز سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې مرسته وکړي. قزاقستان اوس په ایران کې د سوداګرۍ خونه لري. اوس مال افغانستان ته د قزاقستان د صادراتو 90% اوسپنه، معدني سرې، جودر، وړه او د غنمو اړوند محصولات تشکیلوي. د دغو موادو د لیږد ارزانه لار د ازبکستان د غلبې سټیشن دی چې افغانستان ته د مالونو د لیږد لپاره 40% تخفیف هم ورکوي. اخو بل هڅه هم روانه ده چې د ترکمنستان له لارې افغانستان ته د قزاقستان مالونه را انتقال شي. د آستانا ټایمز راپور له مخې دواړو لورو د قزاقستان په دوو ښارونو کې د افغان ځوانانو د زده کړو په برخه کې د همکارۍ په اړه هم خبرې کړې. دا مهال د قزاقستان په الفارابي ملي پوهنتون کې 130 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي. د تکواندو ملي لوبغاړو د کیم ان یونګ د نړیوالو آزادو سیالیو څخه چې په کوریا کې پیل شوې دي څلور د برونزو او دوه د سپینو زرو میډالونه وګټل. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس په کیم ان یونګ کپ نړیوالو سیالیو کې د څه باندې دیرشو هیوادونو 200 لوبغاړو برخه اخیستې. له افغانستانه هم 8 لوبغاړي له خپلو روزونکو سره دغو سیالیو ته ورغلي دي. د تکواندو فدراسیون د معلوماتو په اساس د افغانستان یو اتل محسن رضایی په دویم وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د سپینو زرو یا نقره میډالي وګاټه. په اووم وزن کې هم اشرف شکران د کوربه جنوبی کوریا لوبغاړي مات کړ او د سپینو زرو میډالي وګاټه. په بل لوبه کې بیا رامین امینی په اول وزن کې وکولای شول چې د جنوبی کوریا لوبغاړي مات کړي، خو په دویم لوبه کې له کاناډایي سیال څخه مات او خړه او د برونزو میډالي وګاټه. حکمت الله زین هم په څلورم وزن کې وکولای شول چې د عراق او کاناډا لوبغاړي مات کړي، خو د جنوبی کوریا په وړاندې مات او خړه او دریم مقام وګاټه او د برونزو میډالي په غاړه کړ. په شپږم وزن کې رامش حسیني بیا د ګوام لوبغاړي په ډیر لوړ تفاوت وګاټه، خو د استرالیا په وړاندې مات او منله او د برونزو میډالي وګاټه. په اتم وزن کې علی اکبر امیری که څه هم څه وخت مخکې په نړیوالو سیالیو کې چې په باکو کې ترسره شوې ښې لوبې کړې وې، خدا واري ښې لوبې ونه کړای شوې او یوازې د یوې بای یا استراحت په بریا سره د برونزو میډال وګاټه. د ویلو ده چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي په کوریا کې په نړیوالو آزادو لوبو کې ګډون کوي او تر دې وروسته هم څو نورې لوبې لري.
دال او تال
دا نوی تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبري وکړي.
دا واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ورزو کندهار ته په کندهار کې زرګران وایي د پخوا په پرتله د سرو زرو د پلور بازار سوړ شوی او سوداګري له ننګونو سره مخ ده.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بيبي د خپل کور سره زر د بازار ته راوړي او غواړي چې به پلوري او خپل ورځنی اړتیاوې په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړي د سرو زرو عامل بنګړیا وانګشتري چې د کلون رئیس یې ساتلی و، له دې خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي.
زر سره در په درس کولو بلار نظم زر به غمي خرڅ کړل چې سات کمزورې وو هغه مو د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي، مجبور سوي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بیبي په خبره د دې لور هم مجبور سوي چې د اقتصادي ستونزو له امله خپل سره زر و پلوري.
اخن د زم د اقتصاد په کمزوري چې پارکي هغه د سره ول بيدې پر وړي سو باندې وکړ بلې هغه د زری خرڅ کړ.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیر 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي رادیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک د سرو زرو د پیرولو لټپان څخه به ورخې سی او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر و پلوري.
دا اوس وختونه کې خلک اقتصاد به کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلان نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي. چې دا رقمي فکر نه کوم چې ډیر وخت زرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي، 20% کیرانی، هغه د مجبورۍ توپ څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بیخي فصل کې 10% ده، د مجبورۍ سره اوري. هغه اکثر خلک چې راوري زر وایي موږ د مجبورۍ سره خرڅو، شي نه لرو په کور کې وړه رانی سو، غنم رانی سو، دا هغه د کور مسوات مصارف کو په دغه زر خرڅي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیه مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي، هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وختو ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړې، چې له امله بیکاری زیاته شوې ده.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 24 201.
د سهار شپږ نیمې دي، ورزو لنډو خبرونو ته. د خبرلانو د ملاتړ نړیوالې ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د رسنیو د ځپلو اقدامات بند کړي. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې سی پی جی چې مرکزی په نیویورک کې دی، د ننګرهار د همیشه بهار راډیو ټلویزیون د خبرونو بندېدو په اشاره ویلي طالب چارواکي دي د رسنیو د بیرحمانه ځپل پای ته ورسوي او اجازه دي ورکړي چې د دې رسنۍ خبرونې دوام وکړي. د راپورونو له مخې د یکشنبې پر ورځ د طالبانو شاوخوا 40 تنه پولیس په جلال آباد ښار کې د همیشه بهار راډیو ټلویزیون پر ودانۍ په داسې حال کې چې هلته د ښځینه او نارینه خبریالانو د روزنې ورکشاپ روان و برید وکړ. د سه‌شنبې پر ورځ د طالبانو وسلوال بیا د دې رسنۍ ودانۍ ته لاړل او د همیشه بهار راډیو ټلویزیون دروازه یې مهرلا کړه. سی پی جی په یو بیان کې چې بیګا خپور شوی ویلي طالبان باید سمدستي نوموړي رسنۍ ته د خبرونو او د هغې د کارکوونکو ته د روزنیزو پروګرامونو د دوام اجازه ورکړي. همیشه بهار له څو محدودو رسنیو ده چې لا هم په افغانستان کې فعالیت کوي. د رسنیو د ملاتړ ټولنې وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې هیواد خپلې نیمایي رسنۍ له لاسه ورکړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان دبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بیساري تودېدو خبرداری ورکړی او له کورنیو څخه یې غوښتي چې له تودوخې څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارو د اټکل له مخې جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد له 150 درجو لوړه شي. دبلیو ایچ او پر خپل ټویټر په یو بیان کې چې پرون خپور شو سپارښتنه کړې چې خلک د پلمر کې نه ګرځي، اوبه ډېرې وڅښي، په غذایو کې له کار کولو ډډه وکړي چې تودوخه پکې لوړه ده او ماشومان دې په پارکینګونو کې په موټرو کې یوازې نه پرېږدي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي د روان میلادي کال له پیله د دې ادارې په مرسته په افغانستان کې څه باندې 4 میلیونه ماشومان او ښځو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي ځانګړي خواړه ویشل شوي. د ملګرو ملتونو د اړوند سازمان پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلي اوس مهال له 3 میلیون زیات افغانان په خوارځواکۍ اخته دي. له دې مخکې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف ویلي و د روان 2023 کال په لومړیو 5 میاشتو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته 2,03,000 ماشومانو د درملنې په چاره کې مرسته کړې ده. یونیسف هم درز ویلي یوازې په می میاشت کې په خوارځواکۍ د اخته نږدې 6,000 ماشومانو درملنه کړې ده. پولند خبرداري ورکړي چې په بیلاروس کې د روسیې د واګنر ملیشو د ځای پر ځای کولو هدف په داسې حال کې چې د اوکراین جګړه روانه ده د ناټو د ختیځ څنډې بې ثبات کول دي. د پولند صدر اعظم ماتیوس موریویتسکي پرون د اگست 3 د لیتوانیا له ولسمشر گیتاناس ناوسیدا سره تر کتنې وروسته ویل د ناټو غړي باید خپل پام زیات کړي ځکه د په وینا د پاراونو احتمال ډیر دی. دا څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغه کېږي چې د بلاروس دو پوځي هلیکوپټرې په سرحد کې د روزنیزو تطبیقاتو پر مهال د لنډ وخت لپاره د پولند فضایي قلمرو ته ننوتلې. د بلاروس دفاع وزارت دا رات کړه چې ګنې الوتکې د پولند قلمرو ته ننوتې او پر وارسای تور ولګاو چې جعلي تورونه لګوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي چې د هیواد ځواکونه که څه هم د روسیې پر ضد له بیرحمانه جګړې سره مخامخ دي، خو دی زیاتوي چې اوکراین به بالاخره بریالی کیږي. زیلنسکی زیاته کړه روسي ځواکونه چې هر څه کوي خو په روانه جګړه کې اوکراینی ځواکونه مخکې دي. د اوکراین د وسلوال پوځ ستر درستیز بیګا راپور ورکړ چې د جبهې په لومړۍ کرښه کې 1.5 نښتې ثبت کړي. د پوځ په بیان کې راغلي د اوکراین پوځ د ختیځ باخمود ښار په شاوخوا کې د ایوانوفسکي ښار په جنوب او جنوب ختیځ کې د روسیې حملې په شا تمبولي. بیان زیاتوي د اوکراین پوځ اندراز په دې سیمه کې پر 3 سیمو هوایی حملې او پر 1500 سیمو توغندوی بریدونه ثبت کړي. د بیان له مخې روسي ځواکونه پر اودیفکا ښار او د دونیتسک سیمې په پیرو او مایسک سیمه هم هوایی حملې او بې نتیجې ځمکني حملې کړي دي. د ورزش مینوالو ته همدا چې د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو په کوریا کې د کیم اون یونګ کپ له نړیوالو آزادو سیالیو څخه د برونزو څلور او د نقره دوه میډالونه ګټلي دي. د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه نړیوالو آزادو سیالیو کې د شاوخوا دیرشو هیوادونو 260 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د افغانستان لپاره محسن رضایی په دویم وزن کې د امریکا، جنوبی کوریا او استرالیا لوبغاړي مات کړل او د نقره میډال وګاټه. په اووم وزن کې هم محمد اشرف شکران د جنوبی کوریا د یو لوبغاړي په ماتولو سره پایلوبه ته ووت، خو په پایلوبه کې سیالي وبایلله، په دې ترتیب د نقره میډال وګاټه. نورو څلورو لوبغاړو بیا د برونزو میډالونه ګټلي او د ټورنمنټ دریمه کټګوري خپله کړې ده. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن دغه ماشومانو پاک خبرې کوو چې دوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو او سوال کولو ته ال شوی دی. دا چې په ماشومانو باندې د غول توان د لوړو کارونو کول او دا چې هغه سوال ته لګل کیږي کومې بدې پایلې لري، نن په خبرونه کې له میل مسره چیرو. له موږ سره میل مده په کابل کې د خصوصي پانتون د حقوق د پنځه استاد عبدالعظیم صافی. میل مده خره غلاست وای ستریم شي په خیر غلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د آزادۍ رادیو ټولو معزز اوریدونکو ته سلامونه درناوی. واقعا دا یو تریش حقیقت ده. د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي توګه د کابل کې په هر لسو مترو کې یو ماشوم په کار کولو او فقر حالت کې لیدلای شي. تاسو تقریبا د څلورو میلیونو په شاوخوا کې افغانستان کې ماشومان په کار کولو او یوې مړې ډوډۍ ګټلو باندې بوخت دي. په داسې کارونو باندې بوخت دي چې اصلا لویان هغه کارونه نشي ترسره کولای، اما ماشومان یې په ډېر بد وضعیت کې ترسره کوي. دغه ماشومان د جسمي او رواني سختو خطرونو سره مخامخ دي. دغه ماشومان خپل ماشومتوب چاپېریال نه ډېر واټن لري. دوی له خپل درس او تعلیم نه واټن لري، له مهربانۍ او عطوفت نه هم واټن لري، او په ډېرو ناخوالو سره لویږي. باید کار د ماشومانو د خپل خوښي او رضایت عمل نه ده، او نه هم دا د دوی انتخاب ده، بلکې عوامل لري چې دا ماشومان یې مجبوره کړي دي، او د دغو عواملو له وجې دوی مجبوره دي چې دغسې شاقه کارونو ته مخه کړي او ترسره یې.
بلې استاد، همدا پوښتنه مال تاسو خوس مطرح کوله چې د تاسو په نظر علت څه کېدلی سي چې یو شمېر ماشومان په ښار او بازار کې سوال کوي، ګدایي کوي، یو شمېر نور بیا درانه کارونه کوي؟
علتونه زیات لري، اما عمده علتونو ته زه غواړم اشاره وکړم. یو خو بد اقتصادي وضعیت ده په افغانستان کې. تاسو پوهیږئ چې افغانستان له څو لسیزو نه راپدې خوا له بدو اقتصادي حالتونو سره مخ ده. کار نشته، روزګار نشته، خلک بیکاره دي، وزګار دي. دغه ماشومان چې د بد اقتصادي وضعیت نه شاقه کارونه ترسره کوي، دوی دوه ډلې دي. بیا دغه ماشومان، یو خو هغه ماشومان دي چې دوی یتیمان دي، دوی د کور سرپرست نه لري، دوی پلار یې دلاس ورکړی، ترونه یا ماماګان دوی سرپرست نه لري د کور. دوی بیا شاقه کارونه کوي، او د دې لپاره چې نور کار ته اړ نه شي یا نور واړه خویندې ورونه کار ته اړ نه شي، دوی په خپل ماشومتوب سره دوی ځې شاقه کارونه کوي او دغسې کارونه ته غاړه ایښې ده او مجبوره شوي دي. دویم هغه ماشومان دي چې د پلار اقتصاد ښه نه دی، پلار یې په بد اقتصادي وضعیت کې ده، پلار یې کار روزګار نه لري، یا مثلا اقتصادي عواید ډېر کم دي، نو پلار یې مجبور ده چې خپل ماشومانو نه په اقتصادي عایداتو کې ترینه استفاده وکړي، دسروسۍ ته اړ کړي، یا مثلا نور شاقه کارونه په ښار کې بازار کې ترینه ترسره کړي چې دوی له یوې خوا له بد محیط سره مخامخ دي، غیر صحي محیط سره مخامخ دي دغه ماشومان، له بلې خوا له خپل درس او تعلیم نه هم پاتې کېږي چې په دې بحث وکړو بیا.
بله استاد، اکثره د کورنۍ هم لیدل شوي دي چې په کور کې بل غړی وي چې کار وکا، مګر دوی یا د بې خبرۍ له وجې وایو، د سواد د کچې د ټیټوالي له وجې وایو، یا یو ډول که بې رحمه ورته وایو، دوی په وړو ماشومانو باندې کار کوي او دوی لیږي. څه فکر کوي، آیا دا ماشوم به دومره ګټه ورته راوړي لکه څومره چې راتلونکي ته تاوان رسیږي؟
ماشومانو د کار کولو یا د شاقه کار کولو دوهم عامل ده چې د شرایطو تحمیل د اصلا په ټولنې باندې ده. دا عامل څه د کورنۍ له خوا خوانه د شرایط تضمینیږي چې ماشومان ته فزیکی او ذهنی روزنه نه ورکول کیږي. د فزیکی او ذهنی روزنه شرایط ورته مساعد نه دي، هم په کورنۍ کې هم په چاپیریال کې ورته مساعد نه دي. په کورنۍ کې ورسره بد چلند کیږي، دوی مجبوره کیږي چې د دې پر ځای چې داسې تعلیم وکړي مجبوره کیږي چې کار ته مخه کړي او مور او پلار یې بیا ترې نه په کار کې استفاده کوي، چې دا د بدو شرایطو وضع کول دي او تحمیلول دي په ماشومانو باندې. دوهم، جنگونه او ناامنی ده په افغانستان کې چې له تېرو لسیزو راپاتې ده، دا دوهم بد شرایط دي چې په ماشومانو باندې تحمیل شوي دي. په طول د دغه څو لسیزو کې چې ماشومان له درس و تعلیم نه لرې پاتې دي، هم اقتصاد خپل د لاسه ورکړی ده او هم دغسې د جنګ او ناامنۍ بد شرایط ورباندې تحمیل شوي دي، او دوی مجبوره شوي دي چې یوې مړې ډوډۍ پسې لاړ شي، خپل درس و تعلیم او فزیکي او ذهني روزنه له یاده وباسي. متاسفانه کورنۍ هم په دې برخه کې چې په لومړي قدم کې البته مسؤلیت لري، دوی بې توجه دي او پوره پاملرنه نه کړې خپلو ماشومانو ته. ځینې وختونه په کورنیو کې داسې شرایط وضع کیږي چې ماشوم باندې له حده زیات فشار پیدا کیږي د تربیې لپاره، د درس و تعلیم لپاره. دا په رواني لحاظ باندې دا سمه خبره نه ده. ځینې والدین فکر کوي چې موږ به خپل ماشومان ووهو، دوی به درس و تعلیم ته او ښې تربیې ته به مخه کړي، مګر دا برعکس تمامېږي. په ماشوم باندې پر ځای به نه شي دوی ښه تربیه، سالمه تربیه پیدا کړي، ښه تعلیم وکړي، دوی له تعلیم سره له تربیې سره اوقده بندي پیدا کوي. بالاخره داسې یو سن ته رسیږي چې په هغې سن کې بیا کنټرول ناشونې ده، او دوی دغه خپله اوقده بندي بیا درس او د تعلیم سره په پرېښودو باندې انعکاس ورکوي. دغه ماشومان بیا بالاخره ټولنې ته او ناسالم محیط وړاندې کېږي چې دوی د خپل د روزمره هر څه لپاره دوی مجبور وي چې کار وکړي، روزګار وکړي، او د مور او پلار نه هم ورته سمه توجه نه کېږي، او د کورنۍ له خوا نه ورته سمه توجه نه کېږي. بالاخره دوی په ټولنه کې شاخه کارونه ته مخه کوي، چې دا یو بل عامل ده چې د کورنۍ له خوا نه ورباندې تحمیل شوی ده.
بله استاد، دغه سوالګر ماشومان سهار په تیاره او ماښام تر ناوخته لیدل کېږي چې په لارو کوڅو کې ګرځي، سوال غواړي. دوی څومره له جنسي ځورونو سره هم بیا مخ کېږي؟
متاسفانه بله، د دوی ماشومتوب، د دوی بېوزلي، دا خامخا د جنسي ځورونې سره، له فزیکي ځورونې سره مخامخ دي. دوی په هر ډول باندې تهدیدېږي، دوی حتی وهل کېږي، تکول کېږي. په دې کې ځینې ماشومان بیا د سالمې تربیې خاوندان هم نه دي، که دغه سوالګري هم کوي یا مثلا شاخه کار هم کوي، پر ځای د دې چې په ښه رویې سره یا په ښه سلوک سره درسره کړي، بد سلوک هم پکې لري، چې دوی د فزیکي ځورونې سره په دې بد سلوک باندې مخامخ کېږي. په دې کې دوی درم نه دي، ځکه چې دوی ته د کورنۍ له خوا نه سمه توجه نه ده شوې، د جامعې له خوا نه، او بالاخره د دولتونو له خوا نه ورته سمه توجه نه ده شوې. متاسفانه دغه منفي پدیده شته ده.
کله چې یو ماشوم بیرون لیږل کېږي د کار لپاره، او کورنۍ په دې تمه وي چې زه مازدیګر ته به یو څه د خوراک لپاره راوړي، هغه بیرون له بېلابېلو مشکلاتو سره مخ شوی، مثلا په ژمي کې یخ تېروي، په اوړي کې ګرمي تېروي، دا څه ډول کورنۍ دي تاسو په نظر؟ څنګه د دوی دغه وجدان مني چې د یو تنکي ماشوم ګټې ته دوی په کور کې ناست دي، حال دا چې هغه بیرون له یو عالم جنجالو سره مخي؟
په ګرمي کې، په سړې هوا کې، په ژمي کې، په یو ناسالم محیط کې، په دغسې محیطونو کې دوی کار وکړي. البته ډېری کورنۍ له مجبوریته دغه کار ترسره کوي. ډېرې کمې کورنۍ به وي چې هغه خپل ماشومان اړ کړي او ترې نه غلطه استفاده وکړي. په افغانستان کې فقر ده، بېوزلي ده، او دا ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده. تاسو ته معلومه ده، په دې کې یوازې کورنۍ نه، بلکې حکومتونه هم ګران دي، او په ټوله کې نړیواله ټولنه چې همیشه راپورونه خپروي چې په افغانستان کې 100 میلیونه ماشومان له بد وضعیت سره مخامخ دي، له اقتصادي فقر سره مخامخ دي، دوی تر ټولو زیات ګران دي په دې مسله کې. ځکه چې دوی د راپور په ځای باید دلته د ماشومانو لاسنیوی دي وکړي، د دوی لپاره د تاریخ جوړې کړي، پلانونه دي جوړ کړي، دلته د دوی د سالمې روزنې تربیې لپاره، دوی لپاره د کسب و کار د زده کولو تر څنګ داسې یو پلان ولري، داسې طرح ولري چې هم کسب و کار زده کړي ورسره، او هم معاش ورته ورکړي، یو متوسط معاش ورته ورکړي، تر څو د دغه ماشوم په خپله او کورنۍ اقتصادي چاره ورباندې وشي. نو متاسفانه په دې کې کورنۍ یوازې ملامت نه دي، او په دې کې هم حکومتونه ملامت دي، او هم نړیواله ټولنه ملامت ده.
په دې وروستیو کې ځینې میرمنې بیکاره سولې چې دوی د کورنۍ نفقه کور ته راوړل او بچي ادي اقل په نس باندې ماړه. تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه چې خلکو
اقتصاد خراب دی. دغه موضوع چهار ورځ لاری برخی څخه خځې بیکاره کیږي. دا به څومره دغه حالات نورم خراب کی، مثلا ماشومان به شاقه کارو ته مجبور سی، گدایی ته به مجبور سی، او بالاخره کوم مشکلات تاسو یاد کړل دو سره به مخسی؟
متاسفانه دغه مسله په دې ورځو کې ډېره جنجالي مسله ده. واقعا په اقتصاد کې دا یو منفي پدیده ده او یو منفي اثر لري په اقتصاد باندې. دا واقع ده ځکه چې 50-50 زره نه زیاتې مېرمنې چې هغوی سنګارتونونه مثلا لرل، هغوی وزګارې شوې، هغوی هر یوې یو فامیل درلوده. په هر فامیل کې کمونږ تاسو 15 نفر اوسط غړي ونیسو، نو دا تقریبا وړو ته رسېږي چې دوی بېروزګاره شول او دوی خپله ډوډۍ فیلان دپاره د لاسه ورکړې ده. د دې لپاره چې دغه مېرمنې بېروزګاره پاتې نه شي او دوی خپل اقتصاد د لاسه ورنه کړي، نو د حکومت هم مسؤلیت ده چې په دې برخه کې بدیلې ورته پیدا کړي. که بدیلې نه لري، باید حداقل دوی ته د میاشتې معاش ورته تعین کړي او په کور کې ورته معاش ورکړي، تر څو دوی نورو پدیدو ته مخه نه کړي او ماشومان مثلا نشه چې دوی کوڅو بازار ته ووځي، د دغه مېرمنو ماشومان او شاقه کارونو ته مخه کړي. نو دغه اقتصادي چرخه باید وساتل شي. دغه برخه ده، دا یو ستره برخه ده د انساني ټولنې. او دا چې بېروزګاره کېږي، طبعا دوی نورو شاقه کارونو ته لاس اچوي او همداسې خپل ماشومان حتما اړ باسي چې دوی باید په ښار بازار او کوڅو کې باید شاقه کارونه ترسره کړي او دوی ته یو مالي ډوډۍ پیدا کړي.
که دا حالت همداسې پاتې شي، ښځې بېکاره شي او د کار زمینه مرته برابر نه سي، معاش مرته تعین نه سي، دا حالت تاسو څومره خطرناک وینئ د افغان ماشومانو لپاره؟
حقوقی لحاظ نه که دیتا توجه شی، ده هر انسان اساسی حق ده چه ده خپل ده حیات پر مخ بیوله لپاره، ده خپل ده جان پر مخ بیوله لپاره باید زن ده جان کول و امکانات باید برابر کی او ده حق ده که چود ده مخنیوه نیشه کوله. ده شده ده راتون که به تبی طبعا چه راتون که منشی ده که چه ده ده حقونو تا اساسی حقونو تا توجه نشه چه ده اساسی حق ده که کول اساسی حق ده. نو هر صد مطابق به استعداد، هر صد مطابق به هر شایستگی چې لري خپل ځان د کار روزګار برابرولی شي. دا چې دوی په دې برخه کې د سنگار په برخه کې دوی مهارت درلوده او د همدې لارې نه ځان ته اقتصادي عاید ترلاسه کوو، نو دا د دوی هغه توانمندي وه. البته دوی که کولی شوی چې نور کارونه ترسره کړي، حتما یې ترسره کول، چون دا د دوی مهارت و او دا د دوی هغه لیاقت و. نو په دې برخه کې دوی کار کړی و، زده کړې ترلاسه کړې وې، بالاخره د دې لارې نه ځان ته د ژوند اقتصاد یې برابرو. اثرات به طبعا منفي وي او په دې برخه کې حکومت باید ځواب ویونکی وي.
د یو ماشوم لپاره څومره لګښت پکاري؟ مثلا دغه خوراک ته، دغه پوښاک ته، کله چې هغه غټیږي دغه زده کړو ته څومره باید یو کورنۍ عاید ولري تر څو سم ماشومان وروزي او هغه دوی کار ته او سوال ته اړ نه سي؟
دا د کورنۍ مدیریت پورې اړه لري چې کورنۍ د یو فامیل رئیس خپله کورنۍ څنګه مدیریت کوي. البته د ماشوم روزنه که فزیکي روزنه ده که رواني روزنه ده، درس و تعلیم ده، دا زه فکر کوم دومره به اقتصادی لګښتونو ته ضرورت ونه لري لکه څومره چې مدیریت ته ضرورت لري او پاملرنې ته ضرورت لري تر څو ماشوم تر پاملرنې لاندې ونیول شي. زه فکر کوم چې ماشومانو د روزنې لپاره باید منظم تقسیم اوقات موجود وي او منظمه کړنلاره موجوده وي تر څو ماشوم په کړنلاره باندې، په هغه تقسیم اوقات باندې مخته لاړ شي او خپله فزیکي او رواني روزنه، ذهني روزنه هغه مخته یوسي. نو اقتصادی لګښت کورنۍ پورې اړه لري، څومره چې عواید لري هغومره عوایدو باندې خپل ماشومان روزلی شي. اما تر ډېره دا د کورنۍ ته رئیس مدیریت پورې اړه لري چې هغه څنګه خپل ماشومان مدیریت کوي.
که چیرې ماشومانو ته رسیدګي ونه سي، هغه د کورنۍ مدیریت هم سم نه وي، پیسې هم نه وي، عاید هم نه وي. دوی په همداسې یو وضعیت کې رالوی سي، کله سوال کوي، کله اوبه خرڅوي، کله بوټ پاکوي، کله نور درانه کارونه کوي. په راتلونکي کې څومره یو عقده ځوان له دنیا راتلای سي؟
موږ تاسو په فارسي ژبه کې یو عامیانه متل لرو، وایي چې د دې ګز د کاسه میایه. په څه رقم محیط کې چې ماشومان ستريږي، په څه رقم حالت کې چې ماشومان ستړيږي هغه سره په آینده کې هم دوی هغه سره شخصیتونه پیدا کوي هغه سره جامعه ته وړاندې کیږي. کچورې په ناسالم محیط کې په خشن محیط کې دوی لویږي په کورنۍ کې هم دوی سره سمه رویه نه کیږي په کورنۍ کې پر ځای د دې شي دوی سره سالمه رویه وشي دوی سره په مینه محبت او عطوفت رویه وشي دوی سره برعکس خشنه رویه کیږي. البته مور و پلار به فکر کوي چې په دې رویه سره به موږ خپل اولادونه له بې تربیتۍ نه یا مثلا له شوخۍ نه یا مثلا له بې ځایه ساتیرۍ نه وساتو، اما برعکس دا ورته د خودماندۍ سبب کیږي. همداسې محیط کې چې کله دوی لویږي یا محیط ته وړاندې کیږي که چېرې سالم محیط وي خو دوی پکې سالمه روزنه ترلاسه کولی شي، اما متاسفانه په افغانستان کې محیط ناسالم ده. کله چې دوی محیط ته وړاندې کیږي نو دوی هغه څه زده کوي چې په محیط کې شته ده. په محیط کې هر ډول حادثات شتون لري، هر ډول کړنې شتون لري په محیط کې، نو دوی دغه کړنې له محیط نه زده کوي او بالاخره دوی په آینده کې یو ناسالم شخصیت جامعې ته وړاندې کیږي.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې د افغانستان د خلکو اقتصاد هم خراب ده او لبلې خوا ورستر بلې کاری ساحه هم په دې باندې تنګیږي. په همداسې یو بدو شرایطو کې کورنۍ او ته څه کول پکار دي تر څو خپل بچي دې ته مجبور نه کاتي یا ګدایي وکړي او یا هم شاقه کارونو ته مخه کړي؟
دا فکر کوم تر ډیره د دولت پلانونو پورې اړه لري چې دولت باید د کار زمینه مساعده کې د مصروفیت زمینه مساعده کې خلکو ته خلک له بیکارۍ نه وژغوري. نو که چېرې دولت دوی ته د کار فرصتونه برابر کړي، د کسب او د تعلیم فرصتونه ورته برابر کړي، کسبونه زده کړي، په هر کسب کې دوی مشغوله شي او عایدات ولري، نو زه فکر کوم دوی ته به اقتصادي زمینه مساعده شي او دوی به له یوې خوا به خپله کورنۍ ساتي، له بلې خوا به یو کسب هم زده کوي. دا نه یوازې د ماشومانو لپاره بلکې د کورنۍ او د مشرانو لپاره هم لازمه ده. یو کس که د کورنۍ رئیس ده په هر سن کې شي وي چې له یوې خوا دی کسب زده کوي او له بلې خوا دته د کسب سره یو ځای پیسې ورکول کېږي، معاش ورکول کېږي، نو دا یو ډېر مثبت ګام ده او دا هم سالمه ټولنه منځته راځي او هم د کورنۍ ماشومان سالم روزل کیږي او با شخصیت روزل کیږي، د کسب او د کار سره یو ځای روزل کیږي.
استاد اوس موږ ګورو چې حکومت سره له دې چې د کار زمینه نه برابروي کوم کارونه چې خلک لري هغه مور نه اخلي، لکه مخکې موږ تاسو په سینګارتون باندې خبرې وکړلې، نو په داسې یو وضعیت کې بیا هم بیرته کورنۍ څه وکړي؟
د یوې سترې انساني ټولنې بیکاره کول له کسب و کار څخه او هغوی نه کسب و کار اخیستل منفي پدیدې هم لري. که چېرې توجه ورته ونه شي نو دغه ستره انساني ټولنه بیکاره پاتې کیږي، بېروزګاره پاتې کیږي. له یوې خوا په خپله حکومت ته هم د اقتصادي چرخې درول دا یوه ستره ضربه ده او له بلې خوا کورنیو ته هم ستره ضربه ده. نو په دې برخه کې حکومت باید برنامه ولري.
کورنۍ څه کولی شي؟ آیا د ځینو کورنیو کارونو په مرسته مثلا یو څوک چرګان ساتي، یو څوک خیاطي کوي، یو څوک یو داسې مسلک په خپل کور کې مخته وړي چې ادي اقل ډوډۍ پیدا کړه، دوی ته څه کول پکار دي؟
دوی ته دغسې زمینه برابرول پکار دي. ډېرې کورنۍ دي چې دوی د خپل توانمندۍ مطابق دوی د دې سرمایه ګذاري نه لري چې دغسې مثلا تاسو له چرګانو وروزي یا مثلا غالۍ وبدي او یا مثلا نور هغه چې لري نور ظرفیتونه که لري چې د دوی نه استفاده وشي. دوی د اقتصاد توانمندي نه لري. په دې برخه کې لازمه ده چې په لومړي قدم کې حکومت باید دوی ته سرمایه ګذاري وکړي، په دې برخه کې په دوهم قدم کې نړیواله ټولنه د ماشومانو په برخه کې کوم سازمانونه شي دي، دوی باید په دې باندې سرمایه ګذاري وکړي. د مېرمنو په برخه کې چې نړیوال تل غږ کوي چې د مېرمنو حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې شوي دي، دوی دې دلته سرمایه ګذاري وکړي. په دې برخه کې دولت سره دې هماهنګي وکړي، یو ځای د دولت د هماهنګۍ مطابق دوی دې برنامې ته دغسې مېرمنو لپاره په کورونو کې برنامې باندې تطبیق کړي او دغسې زمینه سازي دې ورته وکړي تر څو دوی په خپل کور کې دغسې یو عاید ترلاسه کړي. لاسي صنایع یو ستر عاید د افغانستان چې دا د مېرمنو په برخه کې دوی ته توجه شوې ده، دوی ته کولی شي چې نړیواله ټولنه وده ورکړي، د افغانستان لاسي صنایع بهر ته ولېږدوي، تجارت وشي په دې باندې، نو دوی کولی شي چې له دې برخې ځان ته عواید ترلاسه کړي.
استاد، که خپرونه په دې باندې راټوله کړو چې اوس خو وضعیت خراب دی، د خلکو اقتصاد په عامه خبره صفر ته رسېدلی، کار نسته، نو خلکو چې پخوا یو نیم وظیفې درلودلې هغه یې هم له لاسه ورکړلې، په داسې وضعیت کې ماشومان سوال ته لیږل، شاقه کارون ته لیږل، آیا امداد حل لاره ده؟
بلکل دا د حل لاره نه ده، ځکه د حل لاره خو هغه چې مثبته پایله ولري. نو دا خو اوس په مجبوریت حالات کې د خپل د ژوند امکانات برابرول دي. یعنی مونږ دغسې انسانان چې په ټولنه کې لرو، دوی صرف فزیکن ژوندي دي، اما روحن دوی ژوندي نه دي. دوی یوازې هغه د خپل د ژوند د ژوندي ساتلو لپاره دا کار ترسره کوي. دا د قطعا د حل لاره نه ده. د حل لاره خو هغه چې مثبت پایله ولري، ماشومان وروزل شي، ماشومان یو کسب و کار زده کړي، تعلیم زده کړي، هغوی د یو اقتصادي چارشې خاون شي، اقتصاد ولري، عواید ولري، کورنۍ ولري، او په راتلونکي کې سالم ټولنې ته وړاندې شي. نو دا مثبت ګام ده چې په دې برخه کې باید پروګرامونه ورته جوړ شي.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو هم ټولو خوږو اورېدونکو نه ډېره مننه.
درن دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خبرونه لمیل مسره په مشمار باندې د درنو کارونو او سوال کولو په بدو پایلو باندې وغږیدلو. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.
خیالونو کی رازی یو چا باندې مین یم بخیالونو کی رازی چستګی می شپټی وګورونو کی رازی چستګی می شپټی وګورونو کی رازی یو چا باندې مین یم خیالونو کی رازی خیالونو کی رازی تصویر میں ماں تیر وزا
زلمیم لاسالی می بدس فر می ما تیروزا تیرا می پوکسلی کو شانک سنو کی رازی تیرا می پوکسلی کو شانک سنو کی رازی چستیرگی میں شپٹی بخوبنو کی رازی یاو چاپا بی مین یم بخیالنو کی رازی بخیالنو کی رازی